ملي بحثونو په ایجاد کې خصوصا دغه مسایلو په اړه چې د ټولنې خلک یا د یو هیواد اتباع یا مختلف اقشار ور باندې ګډې ژبې ته او تفاهم ته نوی رسیدلی، د تینک تینکس اهمیت د بحثونو په ایجاد کې ډېر مهم ده. همدارنګه د تینک تینکس اهمیت دا ده چې کله په ټولنه کې د تحقیقات کوي، بحثونه ایجادوي، دا بحثونه په یو ملي بحث بدلیږي او د حکومت پالیسیانې متاثر کوي. یعنی په هغو برخو کې چې حکومت کومې تګلارې لري هغه جهت ورکوي، او د تینک تینکس اهمیت ډېر زیات دی، خصوصا په هغو مسایلو کې چې موږ کومې نتیجې ته لا تراوسه نه پسې رسېدلي.
د ګلولي آرین په خبره که په افغانستان کې د فکر خونې وایي په ډېرو هغو مسایلو به څېړنې او بحثونه شوي وایي چې اوس حل نه دي یا هم لویې ستونزې دي.
تینک تانکونه په ټوله نړۍ کې په مختلفو برخو کې لرو، په سیاست کې، په ټولنیزو علومو کې چې اقتصادي یوه برخه ده، په تاریخ کې دینی مطالعات او دې ته ورته اهمیت یې بیخي ډېر دی. زبید احمد خطر یو مثال ورکم، مثلا که چیرته دلته موږ د فکر خونې درلودلی چې هغه د افغانستان د صحت وزارت یا هغه ادارې چې د افغانستان د صحت یا د روغتیا برخه کې فعال دي، د هغوی لپاره پالیسي جوړولې، نو اوس د کرونا د درېیمې څپې لپاره به د نورې نړۍ له موډلونو څخه استفاده کړې وه. په دې اړه به په کابل کې یا د افغانستان په نورو ښارونو تحقیق کړی و، د کرونا د لومړۍ څپې، د دویمې څپې له ناروغانو سره یا د هغې ډیټا څخه په استفادې باندې به د کرونا د درېیمې څپې لپاره ملګي نیولې وه. که موږ تینک تانک درلودلی په دې باندې بحث شوی وای، په دې باندې مطالعات شوي وای، تر څو دې ته حل لاره پیدا شوې وای، یعنې موږ کولی شو د یو تینک تانک په واسطه باندې د دغې ستونزې لپاره، د دغې پوښتنې لپاره قوي ځواب پیدا کړو، او هغه ځواب کولی شي چې موږ د پوهنتونونو په نصاب کې جدي تغیرات راولي. نو دې ته ورته موږ په سلګونو او زرګونو مثالونه لرو.
ډاکټر خوشحال روحي چې د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر دی، اوس یې د فکر خونې جواز هم اخیستی. نوموړی وایي چې دوی به په مختلفو مسایلو څېړنې کوي او دا څېړنې به له اړوندو ادارو سره هم شریکوي.
چې دا هم رسمن موږ د دې جواز واخیستلو، او دا د یو فکری بنسټ یا هغه تینک تانک چې ورته وایي، دا به پس له دې نه څېړنې به کوي، دوی به تحقیقات کوي، دوی به تحلیلونه کوي، او دغه تحلیلونه او موږ به کوشش کوو چې له دې لارې نه په ډېرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پورې د چا ورته پام نه دی، په دې باندې موږ تمرکز وکړو، په دې باندې موږ څېړنې وکړو، او په دې باندې تحلیلونه او حتی موږ به کولی شو چې دولتي، ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي سازمانونو ته، بنسټونو ته، اقتصادي بنسټونو ته موږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو شو، خپل تحلیلونه ورسره وته، دوی سره د ستراتیژۍ او د پالیسیو په جوړولو کې موږ مرسته وکړو. نه پس له دې نه به زمونږ یو اړخ د کار بدغه وي چې په منظم ډول سره به په مهم مسلو باندې به تحقیق کېږي، څېړنه به کېږي، په هغې باندې بیا بحث به کېږي، پس له دې نه چې په دې باندې بحثونه کېږي، غني کېږي، بیا به دا موږ په چاپي بڼه باندې دا به خپل هېوادوالو ته وړاندې کوو. او تر ټولو مهمه دا ده چې پالیسي میکرانو ته به هغه څوک چې د پالیسي په جوړولو کې، که دا د فرهنګي پالیسي دي، که دا ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي دي، هغو سره به موږ د پالیسي په جوړولو کې مرسته کوو، او دغه زمونږ څېړنه به له دوی سره شریکېږي.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې فکر خونه په کوم برخو کې کار کوي او ځوانان څه ډول په دې فکر خونو کې برخه اخیستای او استفاده ترې کولای شي، په همدې اړه مو د طرزي څېړنیز بنسټ لمرستیال داود محمدي سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. محمدی صاحب، که لومړی د فکر خونو په اړه معلومات راکړئ چې څه دی او په کومو برخو کې کار کوي.
تینک تانکونه یا فکری خونې لویه تولیدي، به هم د فکر تولید دی او د علم تولید دی. د دوی دا طریقې کاری تولید له بحثونو رامنځته کیږي، فکر په بحثونو کې رامنځته کیږي، تولیدیږي او پراخیږي، او بیا چې کله علم رامنځته کوي نو دا د تحقیق له لارې رامنځته کوي. هغه موضوع چې اوس تر بحث لاندې، تر ډایلاګ لاندې نیول شوی وي، په دوهمه فرصه کې بیا د دې باندې تحقیق کیږي. همدا تحقیق دی چې بیا اړوند حکومت ته یا اړوند ادارې ته وړاندې کیږي چې په عامه پالیسي یا تګلاره باندې تاثیر وکړي. تګلارې چې جوړیږي دا یوازې د یوې شپې کار نه وي، تګلارې د تحقیق پر اساس وي، او همدغه تحقیق دی چې په فکری خونو کې له بحثونو او له تحقیقات وروسته دوی یو تولید رامنځته کوي، یو تحقیقاتي رپورټ رامنځته کوي. پالیسی جوړوونکي دولتي چارواکي یا کوم اړوند ادارې چې عامه تګلارې جوړوي د همدغه تحقیق پر اساس مخکې وړاندې ځي او بیا عامه پالیسي یا پبلک پالیسي جوړوي.
مننه. په افغانستان کې هم د فکر خونې شته دي، خو ویل کېږي چې کمی دي. تاسو خپله د دوی تعداد او د دوی کار څنګه ارزوئ؟
په افغانستان کې فکری خونې لوی د علومو اکاډمۍ یو تاریخي اکاډمۍ ده په افغانستان کې. په خپل وخت سره ډیر مهم کار د فکر تولید لپاره کړی او بیا د تحقیق د تولید لپاره په خپل وخت کې ډیر مهم کار کړی، خو اوس مهال ځان له زمانې سره نه دایر کړی. له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې تګلارې چې جوړې شوې دي د همدغسې په داخل د افغانستان کې د فکری خونو تحقیقاتي مرکزونو نشتون و. تر ډیره پورې همدغه خلا بهرنیو محققینو او تنګ تنګونو پر کړې وه. هغوی ته د یو پروژې پر اساس باندې یو ټاسک یو مسولیت ورسپارل شوی دی، هغوی بیا دا کار مخکې وړی دی. خو ستونزه دا وه چې هغه خلک د افغانستان له دې وضعیت سره، له داخل سره، له دې کانټکس سره بلد نه ول، نو د هغوی هغه تحقیقونه هم مشکلات لري سره. زه فکر کوم د فکری مرکزونو جوړېدو اړتیا له 2014-2015 کال راوسته په افغانستان کې ډېر په اوج ته رسېدلې، او ورځ تر بلې د نوي فکری مرکزونو ادارو د جوړېدو خبرونه موږ اورو. دا یو مثبت پیغام دی. دا په دې معنی چې اوس هغه نړیوال محققین یا ریسرچران چې د افغانستان حکومت لپاره یا مختلفو ادارو دلته په افغانستان کې سرویګانې کولې، پالیسي ریکمنډیشنز یا وړاندیزونه به وړاندې کول، هغه اوس په داخل افغانستان کې نشته، یا د هغوی هغه غوښتنه امتیازات غوښتنه دومره زیاده چې داخل کې څوک د هغې غوښتنه نشي پوره کولی. نو د همدې خلا د پوره کولو لپاره، د دې ستونزې د حل کولو لپاره په داخل افغانستان کې تحقیقاتي مرکزونه جوړ شوي دي. ښه والی دا دی چې همدغه تحقیقاتي مرکزونه د افغانانو هغه غوښتنې، هغه وضعیت، هغه زمینه چې دلته په وطن کې ده ښه توګه دوی پوهېږي، پرې درک کړې ده، او دوی یو افغاني لیدلوری وړاندې کوي.
که ځوانان غواړي چې د فکر خونې رامنځته کړي، نو ستاسو په نظر له کوم ځای څخه راپیل او څنګه یې مخکې یوسي؟
د فکری خونو بحث او تحقیق دا بنډاري نه وي، دا احساساتي نه وي. دوی ټول دا څه چې تولیدوي، څه چې وایي، دا په واقعیتونو باندې ولاړ وي، په اسنادو باندې مستند وي، او تر شا یو ثبوت لري. نو د دې توفیر له نورو بحثونو، احساساتي ویناو یا تاویل و ماویلو څخه په همدې کې دی. تر ټولو مهمه فکری خونې د دولت د پالیسي جوړونکو او د ولس د غوښتنو ترمنځ یو پل رول ادا کوي. د فکری خونې د کار آغاز له همدې پوښتنې نه رامنځته کیږي چې اوس ولې یو تګلاره مخکې ځي، اوسنی وضعیت ولې همدغسې روان دی. د ولې پوښتنه د فکری خونې بنسټ کړي، او همدغسې د دې پوښتنې د ځواب لپاره به هم بحث رامنځته کیږي او هم تحقیق رامنځته کیږي. دا بحث ممکن ځواب پیدا نه کړي، خو په دې بحث کې نورې پوښتنې رامنځته کیږي. د فکری خونو کار دوامدار دی، تر څو پرې چې پوښتنې وي دوی به د ځواب په لټه کې وي، او تر هغه ځای پورې به ځانونه رسوي تر څو چې یو داسې یو تولید رامنځته کړي چې تګلارې په هغې باندې سمې شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
جګړه یوازې د خلکو وژل او د سیمو ورانېدل نه دي، بلکې د بیا رغونې مخنیوی هم دی. د افغانستان د کلو پراختیا وزارت اوس مهال ټول هیواد کې د 15.8 میلیارد افغانیو په ارزښت نږدې 15,940 پراختیایي پروژې لري. خو د دې پروژو په عملي کېدو د جګړې اغېز څه دی؟ هملاند جګړې له امله څومره رغنیزې پروژې چې کلي او ولسوالۍ ورته اړتیا لري درېدلي، او هغه سیمو کې چې تازه پرې طالبان حاکم شوي د پروژو د عملي کېدو برخلیک څه دی؟ دا او نورې مهمې پوښتنې نن د حقیقت څه دی خپرونه کې د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت له معین ښاغلي پوپال حبیبي صاحب سره تر بحث لاندې نیسو. موین صاحب، خره غلاس ازادي راډیو ته
سلام. تاسو درنو اوریدونکو ته،
جګړې د کلیو پراختیا وزارت پر غنیزو پروژو څومره بد اغېز کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در صد مخه خو مننه چې دغه وخت هم فرصت راکړ چې د خپل هیوادوالو سره د زموږ د وزارت پرمندګۍ زموږ برنامې او هغه مشکلات چې موږ تر پیښ شوي دغه شریکمه دقیقا د جګړه په هر څه تاثیر لري، پر غنیزو چارو بیا ډېر زیات تاثیر لري، ځکه چې جګړه خو هغه پدیده ده چې موږ تاسو یې دا د نتیجه ګورو. نتیجه هم د ده لیدلې ده. زمونږ په اکثره ولسوالیو او ولایتونو کې چې اوس جګړه روانه ده، زمونږ پروژه متوقف دي. موږ خپل کارونه تقریبا زمینی کړي دي، هغه هم په دې خاطر باندې چې حتی یا خو عملا جګړه روانه ده او یا دا چې هغه ساحې چې اوس موقتا د مخالفینو لاس ته لوېدلي دي، موږ نشو کولای چې هلته اطمینان حاصل کړو چې آیا زمونږ دغه پرسونل او زمونږ کارونه به مطمئن وي، تضمین شته یا نشته. د ټولو مهمه دا ده چې موږ په یو پروژه باندې میلیونونه افغانۍ مصرف کړو، بیا هغوی په ډېر اسانۍ سره تیل پرې واچوي، وسدي یا یو بم ورته کېدي ونړی. نو په دې خاطر باندې دغه تضمین چې نشته، نو موږ مجبور استو چې خپل کارونه یو څه موقت وخت لپاره متوقف کړي دي.
عملاً 28 ولایتونو کې هغه څه چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي جګړه روانه ده، یعنی په همدې 28 ولایتونو کې رغنیزې چارې په ټپه ولاړې دي؟
نه، ولایتونو کې خو بیا ولسوالیان شته دي چې هلته د تقسیمات شته دي چې کوم ولسوالۍ کې جګړه ده او کوم ولسوالۍ کې جګړه نشته. او بیا حتی کلو باندې، یعنی په هغه ځای کې چې موږ مشکلې امنیتي ونه لرو هلته موږ کار کوو. داسې نه ده چې موږ په پاتې ولایتونو کې هلته جګړه په یو ولسوالۍ کې او موږ نور ولسوالۍ کې چې هلته مشکلې امنیتي نشته، جګړه نشته، هلته موږ خپل کار ودرو. یوازې په هغه ساحه کې چې یا مخالفینو لاس تولیدلې ده یا هم عملا په کې جګړه روانه ده، هغه ساحو کې په کوم ولایت کې کله ولسوالۍ په دوه ولسوالۍ کې امن وی او سولوی جنگ نی وی اتمنکار کو ته ورسوره کې دا مشکلات لري موږ خپل کار دروله.
صحیح. مون صاحب، هغه سیمو کې چې جګړه په دغتیرو دوه ورستیو میاشتو کې تیزه شوی او چټکه شوی ده، څومره پروژو ته زیان رسیدلې ده یا عملاً وړاندې وته تاسو اشاره وکړه چې سوځیدلې یا تخریب شوی دي؟
موږ د دې ارقامو پر ټولول کې استو، ولې زمونږ دفترونه په ځینو برخو کې چور شوی دي. زمونږ په دفتر کې څنګه نیول شوی دی، زمونږ دفتر نه مثلا دا وروستۍ قضیه د بادغیس وه چې طالبان عملا زمونږ دفتر کې د بام نه یې په خلکو ډزې کولې. دغسې چارې شته دی، ولې موږ دقیق ارقام په راټولولو کې استو، لا تر اوسه دغه ارقام نه دي راټول کړي. او هغه مې دا دی چې دغه ساحې تبادله کېږي، زر زر د یو بل لاس ته ولېږي، نو موږ نشو کولای چې هغې ځینه دقیق ارقام راټول کړو او تاسو سره شریک
کړو. اوس مال د هېواد په کچه څومره پروژې تر کار لاندې دي؟
موږ په 1400 کال کې تقریبا 40,000 تایید شوې پروژې لرو، چې هغې کې موږ 15,500 تمویل کړي دي او 8,000 تقریبا د کار لاندې دي او 2,300 شاوخوا کې دا تکمیل شوي دي. په دې کال کې چې تاسو مخکې هم هغه اشاره ورته وکړه، د 15 میلیارده افغانیو په بودیجه باندې چې دې سره تقریبا تر اوسه پورې موږ ولسته 1,000,000 کاري ورځې ایجاد کړي دي. هغه اساسي هدف په دې انکشافي برنامو کې زموږ یو دا ده چې ولسته کار پیدا کړو، ولس په کار باندې کړو. یعنی دغه پروژو په تطبیق سره موږ څه باندې 1,000,000 کاري ورځې خپل ولسته کاري ورځې چې هغه کې پیسې دي اخیستې دي ایجاد کړي دي او دوی کار کړی دی.
طالبانو په وروستیو کې د 170 ولسوالیو د نیولو خبره وکړه، او عملا له دې پروژو چې تاسو یادې کړې ډېرې په هغه سیمو کې وي چې په دغه 170 ولسوالۍ ایران غاړلې. اوس له دې پروژې په هغه سیمو کې چې تازه طالبانو نیولې، ارقام شته چې څومره؟
موږ یو مشکل زموږ همدغه دی چې دغه ولسوالۍ او ساحې دوی ډېر وخت پر نشي ساتلې، نو هغه ارقام هم تغییر خوري. موږ هڅه کوو چې هغه ساحې چې یو څه موده زیاتې اوسلې چې دوی په ولکه کې دي هغې ارقام راټول کړو، خو بیا هم دا تغییر وړ دي. او په ځینو ساحو کې کارمندانو ته تګ راتګ هم مشکل دی، لارې هم بندې دي. او منګ نشو کولای چې اوس دقیق ارقام په دې اړه تاسو سره شریک کول شي. دا ارقام دقیق شاید مې تاسو سره شریکو. اوس د پاره د ساحو کې جنگ دی او په اکثر ساحو کې جنگ دی، نو ارقام دقیق لا تر اوسه نه دی راکول کړی.
که جګړه دوام وکړي او پروژې په همدې ډول باندې شو، تاسو وړاندې یادونه وکړه ودرېږي، بدې پایلې به یې څه وي؟
واضح ده چې پایلې خو یاد دي چې د تاسیساتونه نه کی جګړه خو تاسو ګوري چې نه ګوري او هغه سره د تحقیق نشته چې کوم بلډینګ وران، کوم وران نه، کوم تاسیسات وساتم، کوم تاسیسات وران کوم. عملا زمونږ تاسو ګورو چې په کلو کې ورانې رامنځته کیږي او کله منفي تاثیر به دی چې زمونږ په هغه ساحو کې بیا انکشافي پروګرامونه نشو مخته وړلی. هغه علت یې واضح دی چې هغه ساحې چې هلته د دوی په ولکه کې راځي هلته قوانین نه مراعتېږي، او چې قوانین مراعت نه شي موږ هلته خپل پرسونل یا هغه خپل کارمندان بدون د دنه چې د هغوی امنیت په تضمین شي موږ یې په خطر کې نشو اچولی. نو معمولا د هلته پروژې موږ ځنډنې کوو او په هغه ساحو به تمرکز کوو چې هلته امنیت دی او مشکل نشته، قوانین دي او د حکومت تر ولکې لاندې دي.
اوس هغه سیمې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، موین صاحب، که د هغوی تر ولکې لاندې په همدې ډول باندې پاتې شي، ساسې د دغه اوږدمهاله یا په اصطلاح د لنډمهاله او یا د هغه پروژو چې د خلکو لپاره اړینې دي برخلیک به څه؟
مونږ به په دې باره کې مونږ لا تر اوسه دقیق تصمیم نه دی نیولی. ولې واضح ده چې په هغه ساحو کې چې مخالفین دي، ما مخکې اشاره ورته وکړه چې هلته هیڅ نوه قوانین نشته، مونږ به مشکل یې چې هلته خپل کارونه مخته بوزو. زما نظر دا دی چې یو عمومي بحث باید په دې باندې مونږ رابرسر سره وکړو چې دې سره کومه برخورد کولی. معلومه خبر دا ده چې هلته چې جنگ دی، هلته چې ویرانی ده، هلته چې د خدماتو نشتون دی، هماغه سره کې دوی حاکم دي او دوی نه پرېږدي چې خدمات ورسیږي، نو موږ به هلته څنګه کار وکړو؟ وضعیت بېخي معلوم ده. همغه اوس هم چې هغه ساحې کې چې دوی تللي دي، ما مخکې اشاره ورته وکړه چې زموږ دفترونه پکې چوپ شوي دي، زموږ دفترونه نه دوی پوستې جوړې کړي دي، نو هلته به موږ څنګه کار مخته وړلی شو؟
صحیح، بې له شکه چې د هر ادارې سره د ا او بی پلان شته دی. اوس چې د پروژو په درېدل رامنځته کېږي، نو حتما د بودیجې د لګښت مسله هم ده چې کمیږي، در حال کې چې د دې یو مهم کار ستاسې لخوا نه خلکو ته د کار پیدا کولو. اوس بدیل پروګرام ورته څه شته؟
مونږ الحمدلله په دې برخه کې ډېر قوي استو او امکانات ډېر لرو. مونږ سره داسې پروژې په عامه ساحو کې عملا د کار دپاره شته دی چې مونږ ورته پیسې نه لرلې. مونږ ډیزاین شوي تیارې پروژې لرو، نو که چېرته تصمیم داسې شو او د وضعیت همداسې دوام وکړو، مجبور استو چې هماغه ساحونه چې امنیت پکې نشته، جنګ دی پکې، هغې ساحونه تمرکز کړل، امن ساحو ته وګرځو او دلته خپل کار اضافه کړو.
یعنی هغه پروژې چې په نامنو سیمو کې دي، بدیل به هغه سیمو ته ورکړل شي چې امن دي. بالکل بلا شکه چې دغه پروژو کې یو مهمه چې د ښوونځیو جوړولو پروژې وي چې د کلیو پراختیا وزارت تر مستقیم امر لاندې ترسره شوي، تر کومه ورسېدل؟
هغې خو کار روان دی، جریان کې دی. هغې که زمونږ یو بودیجوي مشکل همپکې پیدا کړی و، نو هغه انشاءالله اوس حل شوی دی. چون د شوراګانو په واسطه تطبیقېږي او مکتبونه جوړېږي، یو دا ټاکنه شوی چې دی په دغه خاطر چې یو څه مالي تخنیکي مشکل هم پیدا کړی و، هغه مشکل اوس حل شوی دی. نو انشاءالله په دې څو ورځو کې به هغه مشکل حل شي او هغه باقي پیسې به زمونږ اکاونټ ته راشي، نو هغه به هغې ته به ادامه ورکوو. تاسو ته معلومه ده چې مونږ د هغه مکتبونو برخه په دوو کټګوري باندې ویشلې ده، چې یو اقراد او بل هغه د سودي فنډ دی چې دې کې مونږ باقي چانی نه پیسې اخلو او د سعودي نه پیسې اخیستې. نو د سعودي لا تر اوسه نه ده شروع شوی. هغه $50 میلیون پروژه چې وه چې شپږ سوه مکاتب پکې ته عادت لاندې دي، نو هغه هم انشاءالله یو تخنیکي مشکل لري د سعودي سره، هغه هم د حل کېدو په جریان کې دی. هغه هم شروع شوی او هغه بل مشکل خو حل شوی دی، یوازې اداري پروسیجر پاتې دی، هغه پیسې چې راغلي انشاءالله هغه کار شروع کړو.
موږ صاحب، بېله شکه چې جګړه د کار په کیفیت باندې او همدارول د بیو په لوړېدو باندې اغېز لري، اوس د دې لپاره څومره پام شوی دی؟
په نامنو سیمو کې زمونږ یو مشکل همدا دی چې هلته پروژه په تطبیق نه کړی شي. یو دا دی چې هلته د مواد رسول دي او بل د هغې نظارت دی. مونږ خو تاسو ته به معلومه وي، زمونږ پروژې معمولا ډیر متواتر نظارت لري او زمون کارمندان ریګولر تمام شکل باندې اغینه نظارت کی ګوري د کیفیت او د قیمت په اړه باندې اغینه نیدنه کوي. نو چې کوم ساحه کې نه امنیت جنگ دی او یا مخالفین دي هلته زمونږ سټاف زمونږ پرسنل د پروژو د مراقبت او د دید دپاره نشي تللی. نو ما واضح ده چې هلته بې کیفیت کم راځي د ده په خاطر چې کیفیت یې خراب نشي او بې کیفیته یو خدمات مونږ باندې په خبره دا ده چې ماتلي کړو تر څو چې هغه سیمه کې بیرته حکومت حاکم شي او مونږ ته اجازه راکړي چې مونږ تکراران او مکرران د هغې پروژې نه باز دي.
د ملي دسترخوان پروژه هم تاسو تطبیق کړه د یو برخې په توګه باندې تاسو مسؤول واست، که زما وروستۍ پوښتنه باندې راورغاړم چې بالاخره پایله یې څه وه؟
د ویلې د سرخان برنامه خو لاله الهام څخه روانه ده، یوازې په هماغه ساحو کې چې جنګ دی هغلته یو ټاکنې شوې ده درېدلې ده، نور مشکل پکې نشته. دی تر اوسه پورې مونږ په هغې برنامه کې کوم جدي مشکل نه دی پیدا کړی. مونږ هغه برنامه په دوو برخو ویشلې وه چې هغه ساحې چې مونږ پکې شوراګانې لرلې تقریبا یو سل درې ولسوالۍ وې هغې کښې شروع کړې وه لاته مخه، او هغه تقریبا دا د څه د پاسه څه کم یو میلیون کورنۍ ته مونږ مواد توزیع کړي دي. او دا بله دوم برخه چې هغه غیر کوشش دي چې هغه ساحې چې مونږ شوراګانې پکې نه وې لرلې هغه هم چې اوس شروع کړي دي، هغې کښې تقریبا 9,600 شوراګانې دي چې تر اوسه پورې مونږ 238 شوراګانو کښې 2,600 فامیلونو ته مواد توزیع کړي دي، او هغه د کوچیانو برخو کښې تقریبا 9,000 فامیلونو ته مونږ مواد توزیع کړي دي. نو انشاءالله چې هغه ښه روانه ده، هغې کښې دومره جدي مشکل نشته. د ولس کار دی، د ولس په واسطه باندې او د ولس په واسطه نظارت کېږي، ښه روانه ده، هغې کښې جدي مشکل مونږ دی پیدا کړی.
افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت معین ښاغلی پوپل حبیبي صاحب، له تاسې ډېره مننه.
تاسې نه مننه نه مننه.